د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسیون د هغه سړي د مجازات غوښتنه کړې چې په بلخ ولایت کې د خپل خځې ژبای پرې کړې ده. او په کابل کې د هلمند یو شمیر قومي مشرانو یو ځلی بیا د هلمند د والي د ګوښه کولو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسیون د هغه سړي د مجازات غوښتنه کړې چې په بلخ ولایت کې د خپل خځې ژبای پرې کړې ده. د دې کمیسیون غړي سوریا سوبرنګ دغه پیښه وحشیانه او له جنایته ډکه وبلله. دا د یویشتمې پیړۍ جنایت ده چې د یوې مظلومې ښځې په حق کې ترسره کیږي. یوازې موږ غواړو چې دغه سړی د قانون په رڼا کې د خپل عمل په سزا ورسیږي. دی باید علني محاکمه شي. زه وایم چې نوموړی باید په ابدي حبس محکوم شي. دغه ځوانه میرمن چې ژبه یې د خاوند لخوا پرې شوې پرون په مزار شریف ښار کې د رسنیو پر وړاندې څرګنده شوه. دغه ښځه نیګینه نومیږي او د بشر حقوقو د خپلوا کمیسیون په وینا یویشت کاله عمر لري. د یو بل خبر له مخې، نن په سرپل ولایت کې یوې ځوانې نجلۍ د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله ځان وژنه کړې. د سرپل ولایت د ښځو د چارو رئیس میرمن نسیمه ارزو نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه 19 کلنه نجلۍ نسیمه نومېدله او د خپلې میرې سره ژوند کاوه. په کابل کې د هلمند یو شمیر قومي مشرانو یو ځلی بیا د هلمند د والي د ګوښه کولو غوښتنه وکړه. دغو قومي مشرانو نن په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ که افغان حکومت یې غوښتنې په پام کې ونه نیسي نو په مظاهرو به لاس پورې کړي. خو د هلمند والي دفتر بیا د دې هڅو تر شا سیاسي توطیخ کیلي بولي او وایي چې اکثر دغه کسان په کابل او د هلمند ولایت په استازیتوب خبرې کوي او د دې ولایت اوسیدونکي نه دي. د کندهار چارواکي وایي چې په ارغستان ولسوالۍ کې په یوه ځن وژون کې حمله کې 15 پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن له غرمې مخکې رامنځته شوې. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. د افغانستان خبرونه او د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له اجمل انصار ملتیا وکړه.
د لشکر اسلام په نوم پاکستاني وسلواله ډلې له هغه ډاکټر سره چې د اسامه بن لادن په منډلو کې امریکایي ادارو سره مرسته کړې د هر ډول اړیکو لرل رد کړې دي. پر دې ډلې د پاکستاني چارواکو لخوا تور دی چې د ډاکټر شکیل افریدي سره اړیکې لرلې. خو دې ډلې ویلي له ډاکټر سره هیڅ اړیکه نه لري او که دوی ته فرصت په ګوتو ورغلی وای نو دا ډاکټر ژوندی نه پرېښود. ډاکټر شکیل افریدي تېره اونۍ په پاکستان کې یوې محکمې په 3 کاله بند محکوم کړ. د محکمې اسناد ښیي چې ډاکټر شکیل افریدي په دې خاطر نه دی محاکمه شوی چې اسامه بن لادن د موندنې لپاره د امریکا استخباراتو سره د مرستې په موخه د واکسینو جالي کمپاین پیل کړی و، بلکې په دې خاطر محاکمه شوې چې د لشکر اسلام له ډلې سره نږدې اړیکې لرلې، څوک چې په تختونو او وژنو تورن دي. د خود دې ډلې غړو د پنځشنبه په ورځ وویل چې د لشکر اسلام له ډلې سره د دې ډاکټر تړل خندونکي دي. له بلې خوا پاکستاني پوځیان وایي چې دوی نن د منځني واټن یو توغندی بریالی وازموي. د پوځ په وینا دا توغندی د اتومي سرو کې د لیږدولو توان لري. د هاتف اته په نوم توغندی چې د راد هم ورته وایي څلورم توغندی دی چې په تېرې یوې میاشتې کې پاکستان ازمویلی دی. دا ټولې ازموینې د اپریل 19 وروسته وشوې. په دې نېټې هند اګنی 15 په نوم توغندی وازموي چې هم اتومي سرو کې لیږدوي او هم تر 5500 کیلومتره لرې واټن ویشتلی شي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اطهر عباس وویل چې هاتف اته توغندی 3500 کیلومترو ته رسیدلی شي. د آزاد سوریې د پوځ په نوم د سوریې د حکومت مخالف لوری وایي د بشار الاسد رژیم باید د جمعې تر ورځې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې پلان عملي کړي کنه مخالف وسلوال بور بند مات کړي. د مخالف وسلوالو د قمندانانو لخوا خپره شوې اعلامیه وایي چې په هولا کې د تیرې جمعې د ورځې ډله ییزې وژنې چې ښځې او ماشومان هم په قربانیانو کې وښودل چې اوربند ته د دوی یو اړخیز درناوی نور د توجیه وړ نه دی. دوی وایي د اسد رژیم د کوفیانان د سولې شپږمدهیز پلان نه دی عملي کړی. په خبرداری کې د سوریې رژیم ته د جمعې د ورځې تر غرمې پورې وخت ورکړل شوی چې ټانکونه او درنې وسلې له خارونو او د استوګنې له سیمو وباسي او اوربند عملي کړي. په اعلامیه کې د بشار الاسد رژیم څخه غوښتل شوي چې خپلواکو رسنیو او د بشري مرستو کارکوونکو ته د سیمې ته د ورتلو اجازه ورکړي او سیاسي بندیان دې خوشې کړي. دوی همدارنګه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د جدي خبرو اترو غوښتنه هم کړې ده. پولیس او روغتیایي مسؤلان وایي چې د عراق په مرکز بغداد کې د یو لړ چاودنو په ترڅ کې تر 12 تنو پورې وژل شوي او شاوخوا 13 تنه نور ټپیان شوي. دا چاودنې په یو رستورانت د پولیسو پر ګزمې او څو نورو ځایونو کې شوي دي. د عراق د کورنیو چارو د وزارت یو مسؤول وویل تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په شمال کې د شوغله په سیمه کې هغه مهال وشوه چې موټر بم لږ تر لږه 4 تنه ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. د بغداد په ختیځ او جنوب کې هم نن چاودنې وشوې. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې پېښو تر شا د چا لاس دی. خپلواکو سرچینو د ژوبل شو مرګ ژوبللان نه ده تایید کړی. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د سوریې افتخاري سر کونسل پرون د سوریې په هوله ښار کې د ملکي تلفاتو په غبرګون د سوریې له رژیم سره خپلې اړیکې وشکولې. حازم شعبي وویل تاسو یو داسې مرحلې ته رسیږئ چې نور چوپ پاتې کېدل او اقدام نه کول له اخلاقي پلوه د منلو وړ نه دي او په وحشیانه ډول د خلکو د وژنو دوام چې وروستۍ په هوله ښار کې ترسره شو زما لپاره هغه ټکی و چې نور چوپ پاتې کېدل نشي توجیه کېدی. د شهابي پلار د بشار الاسد د پلار حافظ الاسد په رژیم کې د سوریې د وسلوالو ځواکونو لوی درستی سو. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا به سبا ته د سوریې په هوله کې د تیرې اونۍ لسلو څخه د زیاتو ملکي وګړو د ډله ییزې وژنې په اړه فوقالعاده غونډه وکړي. دغو وژنو د نړیوالو ډېره غوسه راپارولې او ډېر لویدیځې هیوادونه یې دې ته وهڅول چې د اعتراض په ډول له خپلو هیوادونو د سوریې لوړ رتبه ډیپلوماټان وباسي. د آزاد آسیا راډیو چې مرکزی په امریکا کې دی په یو رپورت کې ویلي وروسته لاغې چې دوه تنو تبتیانو په لاساسي مکې د یکشنبې په ورځ ځان ته اور واچوه دغلته په وروستیو څو ورځو کې په سلګونو نور تبتیان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د تبت د بشري حقونو ډله وایي د 2012 کال د مارچ راهیسې تر اوسه پورې په چین کې 15 تبتیانو د ځان سوځونې په بڼه اعتراض کړی او په دې کې 20 کسان مړه شوي دي. د چین د لویدیځ په سیخوان ایالت کې د درې ماشومانو یوه تبتي مور په دې لړ کې وروستۍ قرباني وه چې ځان ته یې اور واچوه. چینایي چارواکو هغه کسان چې دا ډول اعتراض کوي تروریستان بللي. د تبت په خودمختاره سیمه کې د کمونیست ګوند د سیاسي او قانوني چارو د کمیسون مشر هاو پینګ له چارواکو غوښتي چې پر انټرنیټ او ټلیفوني پیغامونو دي محدودیتونه زیات کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو رسمي سفر بیلاروس، جرمنی او فرانسې ته ځي. د لاغې وروسته چې نوموړی د درېمې دورې لپاره د روسیې ولسمشر شو د دوه لومړنی بهرنی سفر دی. رپورټونه وایي چې دې درې هیوادونو ته د پوتین سفر ډېره سمبولیکه بڼه لري ځکه بیلاروس یو داسې هیواد دی چې د روسیې تر ډېر سخت اغېز لاندې دی او جرمني او فرانسه د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د روسیې مهم ملګري دي. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ به ولادیمیر پوتین په مینسک کې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره خبرې وکړي. د جمعې په ورځ به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وګوري او وروسته به فرانسې ته ولاړ شي چېرته چې په نوموړی د فرانسې له نوي ولسمشر فرانسوا هولاند سره د لومړي ځل لپاره خبرې اترې وکړي. دا خبرونه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
درنو دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته خره غلاس که خبرونه نه تعقیب کړی د افغانستان د اقتصاد په ارتباط خبرې کوو. محترم ملمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر خاغله ډاکټر انوار الحق احدی او د حق او عدالت ګونګړی خاغله حمید الله فاروقی. دومره د توای چې د خبرونه په لومړی برخه کې چیرې خبرونه نه تعقیب کړی بحث وشو. البته بس ټول مسلکی بحث خو نتیجه دې شو چې په افغانستان کې سیستم چې اقتصاد بازار یا اقتصاد بازار آزاد چې جاری دی دا سیستم بد سیستم نه ده خو منتهی نظارت یا څارنه ضعیف ده یا کمزور ده او دغه راز د قانون حاکمیت کمزور ده. په دې ارتباط خبرې وشولې او نور مسایل هم مطرح شوي. که تاسو لمونږ سره نوي یو ځای شوي یاست نو له محترم میلمنو نه پوښتنې وکړئ وروسته او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه وویل شي.
خب به هر حال در قسمت اول وقتی که بحثای میمانای عزیز ما را ما شنیدیم تقریبا در مسئله سیستم اقتصادی افغانستان هم فکر هستند. من به می نتیجه رسیدم مچم دیگر شما چفی. اما خیلی مشکل در کجاست؟ چرا خیلی کارا پیش نمیره؟ جنجال ایر سرزی خیلی کم اگه صحبت بکنیم رای حل چیز چرا کارا پیش نمیره؟
اوزم وزیر سی بخنه قوارم زمان سر دسی سی پینه دخلا شوه چه دا اوز منگ افغانستان پا کم حالت کیو؟ اقتصاد بازار کیو او که اقتصاد بازار آزاد کیو؟ دقم که لگه دسی ساده ساده دی آوردون که تشریفی سی اول با منگم پیلک پوی شو او دا دوستان بم اونو ویچه دا موضوع دیر مغلقه دسی میره بانیم.
سب دنیا خصوصا IMF بانک جهانی بانک آسیایی دا مؤسسات غواړي چې موږ اقتصاد بازار آزاد نه پیروي وکړو ولی منگا مطلق پی اقتصاد بازار آزاد کی نیو بعض ساحو کی اقتصاد بازار آزاد تا او بزن ساحو کی حکومت مداخله کی ز وایم سے ممکن بزن ساحو چنی دی حکومت مداخله زمنم پر شرط دی سے توجیه سی که حکومت زی مثال درته درکما تر پروس کال پوری منگا نغخت سے مواد نفتی کی مداخله وکو زمی که سکتور خصوصی سو استفاده کولا دوی تا یو تن غاز مایه پا اتسا و لس اتسا و شل سده تمام بیده او دوی یو زرو پندو سو یو لس و پوری سده خرچول مال دوی تا ویلی سی گور دا یو موضوع دا سی تمام خلکو پوری الاری منگ دا مطلق از تقاضات نسو پری خود دلی او سمبلی دلی من بازار که فقط دو نفر عرضه کنینده و اوی مخبلو منزو که سر جولو پا دسی حالت که سکچرته پا کافی اندازه رقابت نو سیگی نو پا غی حالت که زی بیادا باک نلره ما سی حکومت پا خپلا مداخلهو کی پا خپلا غاز واخلی او پا خپلا سده ضرورت پا وقت که سده تقسیمی کی خو کل چی رقابت پا کافی اندازه راسی مثلا پیندشپک نفر دوی واقعا خپلا منزو که رقابتو کی او حکومت هم دوی رقابت و چاره لیسی و ارجیابیو که نظارت رو بندی کولی سی بیا پا غی حالت که زن ور طرف دار دینیم سی حکومت پکه اغاو کی مداخله وکي ام دغه څه په ځینو نورو ساحو کې سي
وزیر صاحب ډېر
حياتي شکل
ولري خبر کې در ګرځېږم ډېر معذرت غواړم لږ لږ مجبور یو چې تاسو سره مناقشه وکړم تاسو ویل چې دغه دوه کسان په دې مسایلو کې سره نږدې یو یا صلاح شوي چې باید قیمتونه جوړ کړي دا جرم نه دی تاسو په نظر صاحب چې باید صحیح جزا یا د لایسنس هم تنه اخیستی وای مطلق زما څارنوالۍ ته معرفي کړی وای صاحب دوی غاتمن چارواکي دي پوهیږو چې د غټو جګړه مارانو سره شاید ارتباط ولري دغه ولري مګر دا ولس خو لری صاحب چې دوی بس معرفي شوی وای څارنوالۍ ته یا دغه چې بیا آینده کې دا کار نه بل چانه وای کړی صاحب داسې دا خو د احتکار یا نه پوهېږم د جرم دی صاحب
ګوره ما ویلی سي مونږه قانون قوانین زمونږ هم دوره پوره نه دي مثلا قانون د رقابت تر اوسه پورې له پارلمان نه دی تیر سوی اوس له په وزارت کې د عدلیه کې دی نو په هغه اساس باندې مونږ داسې ډېر زیات شدید په دې عیسه کې نه سو تللی بل دا په قانون کې خو دا نه وایي چې دوه نفرو ته اجازه نشته ده هغه خو وایي سي یعنی په طبیعي ډول باندې باید خلک زیات اوسېږي داسې نه داسې که تر څو پورې سے ضرور پینځه شپږ نفر نه یي نو هغه فعالیت څه نه شي کولای دا د حکومت وظیفه ده سوي چاري چې چرته هغه ډیر کم وو رقابت کوونکی ډیر کم وو په صورت سره حکومت خپل تدبیر ونیسي اما هغه دلیل ده تر اوسه پورې مواد نفتی په افغانستان کې په هر لایسنس باندې راتلای سي په عادي تجارتي لایسنس باندې هم په 5000 افغانۍ باندې کېږي راتلای سي خو ما هڅه وخت غوښته مې چې د کمپنیو سره شرکتو سره تماس ونیسم چې دا بحث وکړم زنه په دې مرچا سره تماس نیسم خو 2000 نفر نه مګیرو دا کار کوم اما غا دلیل دی چې اوس موږ پیشنهاد کړی دی چې د تیلو لپاره د غاز لپاره به خاص لایسنس وسیږي دوی به خاص پروسیجرونه سره تعقیبوي هر جنې سیاخري باید موږ ته سپڅو څو یخیستې دي قیمت ورته څو تمام سوي دی او بیا په څو سره خرڅي یعنی دا غه ساحه ده چې موږ یې نظارت او رقابت لنیسو اما ډیر شیان دي چې بیا موږ دا رقابت نس دا نظارت نس کولای کنه مثلا د اوبو فروشات دي دا وزارت صحت سره کوي کنه سی کیفیت له لحاظ خراب نه وسیږي نور موږ بیا په ټول شانو کې مداخله نسو کولای د حکومت نه واز داسې موږ حکومت دا ظرفیت نه لري په دنیا کې هیڅ حکومت غیر سیاسي حکومتونه دا ظرفیت نه لري او په خپل وبم تاسو په خپل درکې او نور مواد په خپل درکې اما ځینی اساسي شیان څه د موږ هغه کوو یعنی هغه کوو او نو نه پیګم خبره رانه یې رسولا
یم دا غد نظارت مسله قانون
خاص پښتنه او نه موږ ته خاصه جزاء ورته نه ده ورکړې او فقط قیمتونه هم تعین کړل ورته هم وویل سي که چېرې د دوی تخلف وکړي په هغه صورت سره بیا موږ ورته جزا ورکوو اما بیا هم تاثیر یې ونه کړ هر څومره چې موږ ورته قیمت تعین کړو دوی د بازار نه عرضه جګه کړله مثلا یو وخت وسي بازار کې هیڅ غاز نه پیدا کېدی تر څو پورې چې دولت په خپله غاز واخیسته او موږ مثلا یو سلو څو مغازې مو سده په ښار کې خلاصې کړلې په هغه صورت سره بیا د دوی قیمتونه سده راټیټ سو او زموږ تهدید هم چې که چېرته تاسو تخلف وکړي منگا تاسو محاکمه کوو تاثیر وکړي په دغه اساس باندې زه وایم چې مشخصه توجیه چې کله موجود وسي کې په هغه صورت سره بیا حکومت کې
لږه ټوکه موکه موکو د خلکو سره داسې فکر پیدا شوی ده، وایي دا موږ افغانان داسې ګډوډ خلک یو، کمونیزم راغی افغانستان ته، هغه موږ خراب کړ، بېخي د دنیا نیټه غره ټول شو د کمونیزم، بیا ورپسې دا جهاد مهاد کې وهابیت و دا بدولام راغلل افغانستان ته، هغه کوم چې افغانان داخل شو هغه وهابیت هم بېخي اوس سنه ګل شوله، څوک یې نه یادوي. بیا ورپسې دغسې اوس دا لیبرالیزم راغلی دی که نه، دا و دې ته د خدای خیر پېښي چې دا خراب نه شي. فاروقي صاحب څنګه چلی دا په موږ کې ګناه ده که سیستمونه داسې ګډوډ دي؟ صاحب
په یقین سره ستاسو سره موافق یم. متاسفانه افغانان د تجدد سره او د نوآوري سره اکثرا ډېر هغه نه کوي، ځان انتباق نه ورکوي. دا یو مشکل ممکن موجود دی. دغه مخالفتونه اکثرا هم په همدې مسایلو باندې ده چې ډېر نه غواړي چې یو څه وایي، دا د ګرانډ ایشو وکړي، یو بل مسایلو باندې فکر وکړو چې نور دنیا څه کړي او لغون استفاده کړو. کله کله به د خپل خبرو په خپلو موقفو باندې په غولو په خپلو هغه باندې ډېر ټینګار کوو. بس د ما دا دی چې دغه سیستم چې په افغانستان ته راغی دا داسې نه و چې تصادفي راغلی. دا خو خبره باید معلومه شي، په دې چې ډېر کلونه مخکې هم په دې سیستم باندې دا بحثونه و چې دغه سیستم په هغه وختو کې چې سردار ما داود خان صدر اعظم په افغانستان کې په 1930 کالو په شاوخوا کې، هلته هم دا دی چې افغانستان کومې خواته لاړ شي، هلته هم څه تلاشونه وشو چې افغانستان له امریکایانو سره ځان نږدې کړي، او د هلمند وادي پروژه او دغه جنجالونه لږ سره جوړه کړه. بیا پسته چې افغانستان اولین پلان د انکشاف اقتصادي او اجتماعي جوړو خدای دې غریق رحمت کې عبدالملک خان عبدالرمزی دې ته معذب شو، مخکې لغې نه تلاشونه وشو چې همدغه لیبرالیزم خواته، همدغه ازادي خواته، همدغه بازار خواته موږ لاړ شو. مګر هلته امریکایانو علاقه ونه نیوله په دغه تاریخي بحثو باندې، خو دلته موږ مجبور شو شوروي خواته لاړ شو. شورویانو مشوره هم دا وه چې باید دا سیستم د پلان ګذاري جوړ شي. دقیقا په همدغه وخت کې د دنیا ډیرو د دریم نړۍ هیوادونه چې غربت سره او بدبختیو بېچارهګۍ د اقتصادي سره مواجه وي، دواړو خواو ته لاړل. یو تعداد شوروي تر دکترین لاندې لاړ، دا د اقتصادي کنټرول شوی اقتصادي دولتي او اقتصادي پلان مرکزي او دې شیانو سره تجربه کړه. یو تعداد لاړل دغه لیبرالیزم او د آزاد بازار او د آزاد سیستم سره غوره کړه، چې نتایج او پایلې دي. هغه شو په 1990 کال اتحاد شوروي سقوط وکړ، او دغه ټول هغه اخمار په استثنا دغه دوه درې هیوادونه چې اوس هم په دنیا کې پاتې دي، هغه د شمالي کوریا دا او کیوبا دا او یو دوه درې نور هیوادونه دي چې هغه متاسفانه تر د اوس پورې په غربت او په بدبختۍ او په بېچارهګۍ کې سره دومره ډوب دي چې د خلکو د ژوندانه سطح د افغانستان هم راټیټي. متاسفانه دغه مګر نور هیوادونه په اخرو شلو کالو کې ټول یوې خواته سره تللي. په دې خاطر دا یو واقعیت دی، تاریخ دی، او دا یو موافق سیستم دی په دنیا کې. حداقل د دویمې نړیوال جګړې نه وروسته شپېته هیوادونه د دغه سیستم په اتخاذ کولو سره موافقت تللي او خپل اقتصادي مشکلات سره حل کړي. په دې خاطر بحث چې دا څنګه شوی، په یقین سره دا ډېر واضح بحث دی. فکر کوم چې دغه نظام د اقتصادي یو ډیر قانونمند نظام دی، خلاف دغه شی چې بعضی کسان وایي چې دا خو آزاد بازار دی، په دې کې قانون نشته. په امریکای متحده ایالاتو کې، په اروپایي وادو کې، حتی د حقوقدانان ډیر مشهور حقوقدانان د بزنس او د سرمایې هغو تعداد د قوانین چې په غیواد کې وجود لري، حتی تعداد قوانین باندې دوی آگاهي نه لري، دومره قوانین زیات دي. د دې قوانینو د پلي کېدو لپاره بیا نور لایحې، مقررات، طرزالعملونه دا شان ضرورت دی چې متاسفانه په دې اخرو لسو کالو کې په افغانستان کې دې مسایلو ته ډېر عمیقه توجه نه شو. جناب وایي صاحب ناست دلته د دې خبرې وسي، پرون د وزارت تجارت لاس قانون په دې اخرو کالو کې سره عملي کړي، یو درې څلور قانون بانک مرکزي اجرا کړی، یو څو قانون نور د ایسا او د وزارت اقتصاد د نور وزارت مالی د ادارات لخوا وشو. مګر هدي اقل موږ ډېر ستر څلوېښتو قانونو ته ضرورت لرو په دې اقتصادي چارو کې چې هلته باید مسایل روښانه وي. بیا دا قانون هم کې قوانین هم کفایت نه کوي، باید لایحې ولرو، مقررات ولرو، طرزالعملونه ولرو چې هغه قوانین پلي کړي، او د موږ مامورین او کارمندانو ته کسان چې نظارتي مسؤلیت لري چې دې لپاره چې قوانین چې موږ اساسي قانون په ډېر اختصار سره په لسمه دولسمه دیارلسمه ماده د قانون اساسي کې ویلي دي چې افغانستان اقتصادي حالات خپل په اقتصادي بازار، اقتصادي مارکیټ پر چوکات باندې تنظیموي، د خصوصي سکتور په وده لپاره د حمایت کوي، تضمین کوي او شرایط ورته تامینوي. صرف دغه بحثونه راغلي، مګر پات شو نور مسایل چې په څه شکل راشي، احتکار څنګه تنظیم شي، احتکار څه، چون اساسي هدف د دې نظام دا دی چې باید مستهلکین حمایت شي. د مستهلک په ګټه هر شی چې تامینیږي باید برابر شي، او هر شی چې مستهلک او د منافع پر مخالفت باندې هغه باید د غیر جلوګیری وشي. دغه مسائل د ګاز او نفت او دغه جنجالونه چې دي مافیا له خوا متاسفانه تحمیل کیږي د اقتصاد باندې او د مستهلکینو باندې، دا د قوانینو په وسیله باندې د باید جلوګیری وشي. متاسفانه ما مخکې مرزو کاو چې عدم حاکمیت قانون او دغه موجوده د فساد دغه لایې د قدرت موږ د غو د کنټرولولو لپاره توانایی نه لرو. دا باید د ګرځېلې دغه سیستم او دغه نظام هم ناکامۍ ته مواجه کی، او دا د چارواکو د موږ د افغانانو ټوله مسؤلیت دی چې یو خولوی خوا ځان پی پوکو، بلې خوا دا مرض دقیق تشخیص کړو او د مرض د تشخیص په تناسب باندې باید ورته امکانات فراهم کړو او عوامل ورته جوړ کړو. څه په اکثر موارد کې متاسفانه د موږ مشران کله کله په پیوز دي چې دغه مشکل د خپل ځان ټیټ کې د حالاتو ته وګوري چې مشکل په کوم ځای د مشکل د حل کېدو لپاره لارې ولټوي او دغه د پر سمه نسخه ورکړي، د سیستم د تغییر په رابطه باندې خبرې کړي. دغه لابراتوار د وطن جوړي چې بیا یو لس کال شل کال نور به دغه پروګرامونه لکه چې دېرش کاله څلوېښت کاله مخکې د پلان ګذاري په سیستم کې متاسفانه موږ هغه دنیا چې نور اوس اقتصادي مشکلات حل کړي او موږ هم باید کړی وای، دغه سیستم ته لاړو او نتایجو پایلې دغسې و چې لس کاله مخکې چې دغه نوی سیستم راغی. متاسفانه غربت فقر او بېچارګي د موږ سرانه عاید یو سل لس ډالر و لس کاله مخکې، د موږ د غربت فیصدي له پنځوس فیصد نه مچته وه. نور مشکلات نه تنها د طالبان او د جنگ په وختو کې لغین مخکې چې تاسو وګورئ، د اعلیحضرت ظاهر خان په وخت کې وګورئ، د سردار محمود خان د جمهوریت په وخت کې وګورئ، د خلقیان د حکومت په دوره کې وګورئ، په دغه ټولو دورو کې متاسفانه د اقتصادي حالات ډېر بد حالات وو. لغه خلک هیر کړی دي اوس په دغه وختو باندې، دلته اوس بینظمي موجوده ده، د قانون فرار موجوده ده، دلته طبقاتي تفاوتونه ایجاد شوي، دلته د جنگ اقتصاد حاکم دی، دلته مافیایي اقتصاد حاکم دی، دلته نور که دغه شرایطو کې او دغه بی قانوني کې تاسو هر سیستم چرواله، هغه هر سیستم چرواله غن پلی کیږي، او هغه ناکام سیستم به باقي به نور فساد زیاتی په دې سره شایان تر هو کته ورواله کیږي او حکومت دا ظرفیت نه لري.
یو چن تلفون هم بگیریم
که ډیر مصروف دي. بله بله شه بازادي رادیو.
بله بفرمایئ.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم سر.
بله سلام علیکم.
و علیکم.
الو کوزای سه تاسو نظر سه سلامونه احترامات او تاسو ملمنو ته.
و علیکم السلام برو مهربانی.
عبد الحکیم حنیفی مقابل ولاد مفتی فن تاثیر تماس کن.
مهربانی حنیفی صاحب.
وزیر صاحب نن مشخص پختنه دا چې د افغانستان اقتصاد خو پیالن یا مخ روان ده یا ولان ده، او دغه مسولیت وزیر صاحب پختنه دا چې دا چا راځي کیږي د افغانستان مظلوم ملت تشل د خارج نه شای را صادریږي او دا دې کیفیت مواد دي، او افغانان په ځای د غذا باندې دوا خوري او په هغو باندې هېڅ اثرات نه کوي، د هغو صحت په صورت باندې ورسره خرابېږي. د دوا مثال مې درته راوړ، نور مواد حاضر قیاس په دغه باره کې مې حکومت کوم پروګرام شیل دي او که نه ښه مثال یې دا درته وایم. بله ورځ یو کس ماته یوه خبر وکړله، وایي هندیا ته لاړو ما یوه ګولۍ په هغه کې چې هغه د دوا کمپنیانې وې یو ګولۍ ماته په اویا هندي کالدارې باندې میلاو سره، خو چې کله افغانستان ته راغلم هماغه ګولۍ هماغه ښه هماغه بد لس ګولۍ ماته په اویا غواري باندې دلته پیدا کېدلې. چې دا د افغانستان د حکومت توجه نشته، د څه حساب د کیفیت بالکل نشته پکې، او افغانان له تبعۍ سره مخ دي.
تشکر او واورېدل شو. یو بل ټلیفون لرو. ازادي راډیو.
بله
شما آقای نظر، آقای الکوزه میمانان محترم شماره.
سلام علیکم محترم سیم.
سلامت باشین، لطف کردین. ما در محور اصلی بازار آزاده که ما پذیرفتیم مطابق به معیارهای جهانی ضرورت میره که در محور اصلی از او باید دولت فشار زیادی را می آورد، افراد مسلکی را در اوج می گنجانید که عبارت از نظارت بر بازار آزاد است. نظارت کلمه است که از طرف دولت است و این باید بالقوه خاص قانون همیشه در حرکت می باشه، و این نیست که امروز ما میگیم نظارت میکنیم. نظارت تا دم مرگ بالای بخصوص رؤسا و وزرا و اینا ادامه داره، با صورت تجارایی که به حساب ویژه به شکل شرکت ها هستند. امروز نظارت وقتی شده میتونه قبل از اینکه همتر اینا تجار وارد میکنه، از دیدگاه کوالیتیت و از دیدگاه ظرفیت برای جامعه شان است یا نیست، اینی که هر جنسی که در بازار پیدا پیدا نمیکنه در جهان، او باید به افغانستان به افغانستان به یک زبالدان تبدیل بکنه که پرابلم دیگه در آینده باشه. موضوع مافیا را آقای حمیدالله یاد میکنه، در مافیا در کشورهای غرب بالاتر است، اصلا مافیا از غرب به طرف آسیا رفته. هیچ مشکلی نیستی در جهان وجود داره، وجود هم خواهد داشت. از جای 570 میلیون دلار به میلیارد دلار در افغانستان سرازیر شده، مافیا در اینجا رشد میکنه و واضح است باز اینجا قانون و نظارت باز جایگاه خود باید پیدا کنه که در افغانستان نکرده. ما در آخر یک دو سوال از محترم حدی صاحب دارم که اینا میگن که بازار آزاد جهانی را مطابق با چیز آزاد جهانی ما پذیرفتیم، آیا سکتور خصوصی که در بازار آزاد رشد موجود است اینا مطابق با معیارهای جهانی شما ارزیابی کردین؟ اینا پیش شما ثبت شده؟ آیا ابزارشان یا مسائل ترانسپورتیشان، بیمهشان، اینا پیش شما ثبت است یا خیر؟ سوال دیگه ما این است، اگر شما بتانین در آینده برای ملت جوابگو باشین، قرارداد ساختار فابریکات و سرک و برق و غیره را قبلا هم از همین طریق میشد با کشورها از طریق سفارتشان به داوطلبی بگذارین، برای ملت کار آسانتر و خوبتر در رشد تولید نخواهد بود؟ تشکر.
تشکر اختری صاحب. یا بول تلفن رو آزادی رادیو سمی ربانی بله صاحب خبری اوکی.
با عرض سلام و ادب خدمت آقای الوری فنادر جانب علی فرد مهمانان محترم و شمنده های عزیز.
تشکر.
نیازی از دستم لاشی بابا
خدمت نیازی سیب خوشم.
تلفون دم لک خراب دم رو زیر بدل که تلفون دم لک خراب دم رو
پرازیت داره یک صدا
او آواز دیر در تاری آواز
رازیت یکمک جای تانم تغییر کن؟
بله او بل تلفون لروس امیر آمانی شب ازاد ریدیو ده.
بله
بله بله
بله
بله بله بل سب ستاسی غاق رازی سب خبری وکی
ازا فاروق بشار محمری.
بله بشار سب سلام علیکم سلام شو پخار اغلی مربانی وکی سب آورو
وخای وسی سلام دیری تاسوتا نظر سیتا آهان سلام حدیث ایسا و فاروقی سب
مربانی
دو شایم چنیتا باید زو بایم اول بایر اگا مشارو وایی چه نظارت نش یعنی قوانین شده دی که اصلا تداخل و تداخل دونه بگیدیتی که اندازه نشته، اصلا نظارت چو کهی پیو جامعه که دولت نظارت کهی دا نظارت پا خلکو بانده تاسو ولی ها چه ہوئی تاسو باید دی نظارتو کهوی که آیا قانون تدقیقی که نتدقیقی تا غیر نه نه پشار که وینی چه پا خلا نفاروخی تا مثال ورکه ده ترافیک موضوع تاسو گوری که پده شهر که اصلا قانون شتا قانون نتدقی قانون چوک ماتهی هغا چا چه زور داری هغا چا چه قدرت داری هغا چا چه تیر استفاده کهی پخبلا با قبلبان دلت سوالیل هم وشو چه خلکو واضحی وینی چه چوک غلاو کوده دی بانگه ولی اغوی نمو حاکمه کیی ولی نمو جازت کیی قانون دو دی مانا نلری چه یواز قانون جور چه قانون جور چه قانون جور چه نه قانون باید تطبیق شی پر طول بانی هم شان بدبختانه چی پا افغانستان که متاسفانه قوانین دی زیاد دی حاکمیت به قانون بیخی نشته اصلا من تا ملتاز باید حاکمیت به قانون پیدا کو وزیفت چی پخفت وایی چی من نظارتی وکاو ورسون تاکیه وکاو چی تا گاچ چی بی وارداو یا دا غازی چی وارداو پا مجرد دیدی چی دولت مداخله وکو دیولی چی اصلا قیمتی نیو دیدی پنزه کول بیدر پاگون دی تکیب سرکا چیره دولت مداخله نکی به کیفیت او به کمیل نقطه نظره یو شد چه افغانستان تو واردیگی معاینه میشی او استانداردائز میشی او در طول به تدیق میشی سنگه چه مرگور هم پرچنه او بجر نوار دیگه پرچنه او کام چه اول از افغانستان تر آجی حقا اول آجی چه نپکی کیفیتی نپکی کنیتی نپکی معناوی نولدی کفل از دست فکر کام چه داد دولت وزیفه دا ند خلق وزیفه چه در طول شهن کن طول کنی که دی قانون نه تدیقی نو در خاون بکل تدیق
تشکر
چه حد یک چیزی ویجه طول در قانون نه تدیق تو ایلو کرا با تدیق کم وای کم خدا و چی گذا پاش پدی به کاو کم خش ایرات خوب نه جدا ما و کاو چه خرابی دن اصلا کار بانی ولا کور شو ولتی ما گه بگی زیاد و آچاو کور شو ولتی و گوی بگی زیاد و آچاو نمیدونم چه از لان آقای چه خوب دادن فزان دیگه داو
بالکل
یه دختری و گوی تازه با من
تشکر باشه
خو دا دواره وزیر فارو خو وزیر او اوس ته حدیث وزیر د خدای لري وګوري د پیغمبر وګوري د دې ملت مخې ته وګوري لږ تاسو مو ته وی شي دا عمل
تشکر باشه
تشکر هم ته وتواري ولې کار هم ته وتواري
تشکر پښور سه مور دې وزن سلامات اوسه د ټلیفون
ډیر ما صاحب مورم تعقیب میکنه رادیو
بله تشکر سه
بله بهرال خب وای سه سوالا بسیار زیاد بود د بین ازی سوالا یک سوال بسیار زیاد جالب است که نوی سپتر کرد اصلا همیشه فه اقتصاد افغانستان هم معلوم نیست یعنی اما مغز متفکر کی است کی ره بسلا را بری میکنه و یک پام یک قسم متجانس واری سپ خب بفرمین وزی سپ مطرم
خب سپ خب به ارتباط سوال اخیرتان ترس که در حکومت هر کس وظایف مشخص داره یک قسمت مسائل مالی مربوط به وزارت مالی است مسائل پولی مربوط به بانک مرکزی است مسائل تجارتی و صنعتی مربوط به وزارت تجارت است و وزارت اقتصاد عمومی